السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 3 بجې د نن د خالی ورځ او د 2018 کال د نوومبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو او ریدلې مه روي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه وو.
خبرونه د اسلام آباد انتظامیه لخوا د تحریک لبیک د مظاهره چانو پر ضد په عملیاتو کې 130 کسان ټپي شوي دي. د کوټې په سریاب سیمه کې په 14 کې 4 کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. او د مصر په سینای سیمه کې په جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوال برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد انتظامیه لخوا د تحریک لبیک د مظاهره چانو پر ضد په عملیاتو کې 130 کسان ټپي شوي دي. د اسلام آباد پولیس وایي د عملیات نن سهار پیل کړي دي چې په نتیجه کې 150 مظاهره چان نیول شوي هم دي. حکومت له شلو ورځو راهیسې پر درنه ناستو مظاهره چانو ته د نن سهار 9 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره نیټه ورکړې وه، خو هغوی ورباندې عمل ونه کړ. د پیښې له ځایه د مشال ریډیو خبریال راپور راکوي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره انسوګیس استعمال کړی دی. د امنیتي سرتیرو او مظاهره چانو ترمنځ ځای په ځای نښتې هم شوي دي. د پیمز هسپتال چارواکي وایي چې دوی ته لږ تر لږه 130 ټپیان وروړل شوي دي چې پولیسان پکې هم دي. د عملیاتو په غبرګون کې د تحریک لبیک یو شمېر پلویان د پینډیو اسلام آباد په ځینو برخو کې سړکونو ته راوتلي او مظاهرې کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د میډیا د انتظام ادارې پیمرا شخصي ټلویزیون چینلونو ته ویلي دي چې په ژوندۍ بڼه دې دا عملیات نښکاره کوي. د کوټې په سریاب سیمه کې په 14 کې 4 کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. پولیس چارواکي وایي بمی برید د فرنټیر کانسټبلري یا ملیشیا د یو چارواکي په ګاډي شوی دی. د برید په نتیجه کې په لاره روانو نورو ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی. د کوټې د پولیسو ډی آی جی ویلي دي ډېر قربانیان عادي وګړي دي او په وژل شوو کې یو ماشوم هم دی. ټپي شوي کسان د کوټې سیول روغتون ته وړل شوي دي. د برید نه وروسته نږدې بازارونه تړل شوي او د سریاب په سړک د ګاډو تګ راتګ معطل کړل شوی دی. د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان محمد خراساني منلې ده. د کوټې په هسپتالونو کې یو ځل بیا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا کاربندیز پیل شوی دی. دوی کاربندیز د یو ماشوم مریض د خپلوانو لخوا پر ډاکټرانو باندې د تشدد وروستو پیل کړی دی. د سیول هسپتال د ماشومانو په واټ کې تیره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې 4 ډاکټران ټپیان شوي دي. پر دې مهال د بلوچستان د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی ویلي دي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته دوام لري تر څو چې په پیښه کې تورن کسان نه وي نیول شوي. بلخوا پر پیخه باندې د بلوچستان وزیر الله ثناء الله زهری سخته خواشینی څرګنده کړې ده او د کوټې پولیسو ته ویلي دي چې په پیخه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیسي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 40% نه ډېرې تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي ډېرې تعلیمي ادارې د سکولو پاکې اوبو او حفاظتي دیوالونه نه لري.
زمونږ تقریبا 6000 ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دی په فاټا کې او په دې 6000 کې 40% نه اباو داسې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دی چې په هغه کې دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي دا میسنګ دي. دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي لکه او بشوي لیټرین شو دا دغه شو بجلی شو وونډری وال شو.
نوموړي ویلي دي د دې بنیادي سهولتونو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو سره په شریکه کار کوي. په دغه سیمه کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د جګړې له کبله د تعلیم او روغتیا بنیادي ډانچه له منځه تللې ده. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې. د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت العریش نه 30 کیلومتره لرې پرتې سیمې بر العبد کې شوي د برید کې د جوبل شوو کسانو شمیره د سلونه ډیره ده. د مصر حکومت د درې ورځو د بیر اعلان هم کړی دی. ریاستي ټلویزیون ویلي دي چې د برید نه لږه شیبه پس د مصر ولسمشر عبدالفاتح السیسی د امنیت په اړه یوه غونډه راغوښتې وه او ویلي دي چې موږ به د دې ترهګریزې پیښې ذمهوارو ته په ډېر طاقت سره ځواب وایو. د راپورونو له مخه د برید نه لږه شیبه پس د مصر جنگي الوتکو په سینایي سیمه کې بمباري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښاغلي سیسی ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون کړی دی او دغه برید یې وحشتناکه او بزدلانه بللی دی. تیر ورځ د اروپایي ټولنې او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سرمشریزې په اخرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوې دي. د دې اعلامیې پر مهال ټولو مشرانو دغه تکراری خبرونه ډډه کړې چې دوه کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړې وه. بلخوا اروپایي ټولنې له ارمینیا سره هم د سیپا په نوم یو پرمختللې او جامع لوزنامه لاسلیک کړې ده. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فدریکا موګارینی ویلی دی چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس دا لوزنامه عملی شي. بلخوا د ارمینیا وزیر خارجه ایډوارد نالبندین ویلی دی چې هیواد د اروپایي ټولنې سره د لا نور پرمختګ او جامع همکارۍ پیاوړتیا په موخه دا غټولو دوه اړخیز مقاصد پوره کولو تجمن دی چې په لوزنامه کې ذکر شوی دی. او د یوکرین پخوانی وزیر اعظم وایي د هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره د اوربن پاړه د مینسک موافقه ناکامه شوې ده. یولیا تیموشنکو پرون په برسلس کې د آزاد اروپا ریډیو سره په مرکه کې ویلي د یوکرین د ختیځ د شخړې د حل لپاره باید د بوډاپست د 1994 کال له موافقې له مخې د اوربن بل موازی موافقه وشي. تیموشنکو د ولسمشر پیترو پوروشنکو په مشرۍ د یوکرین حکومت ملامت کړی چې د دې په وینا د بوډاپست موافقه یې هیره کړې ده. د بوډاپست په موافقه کې امریکا، روس او برتانیې د یوکرین د ایټمي وسلو د لرې کېدو په بدل کې د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ضمانت ورکړې ده. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري د اسلام آباد انتظامی نن سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړی دي.
حکومت گرم نہ بولے ماں ذکر چیتا دمرا سادہ خبر لڑے نخاری سازش نہیں کہ ہدف حکومت کا غرور دی.
د بلوچستان د کوټي ښار ډاکټرانو د ځینو ناروغانو له لوري پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان کړی.
دا کسان دوباره راغلي چې موږ یو ډاکټر صاحب لاندې ترې دی. دوی نور کسان جمع کړي وو 25 کسان وو. دوی موږ پر ډاکټرانو باندې حمله وکړه. موږ څلور ډاکټران ډېر زیات زخمیان کړل.
او انیس پروګرام سروي کې د یوې ځوانې خبریالې نادیا خان داور سره خبرې کوو.
دا چې زه لینک کوم چې زما کارونه څه څه ونو ماري پاکستان سره د زپلو شوو علاقو فاتح او دغه رنګ خبر پښتونخوا زپلو شوو خلکو لپاره مونږ یو پروګرام کړیو
د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان حکومت له شلو ورځو راهیسې په درنه ناس مظاهره چانو ته نن سهار 9 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره وخت ورکړی و. دوی ورباندې عمل ونه کړ. د اسلام آباد انتظامیه د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي او پولیس وایي د عملیاتو پر مهال یې تر اوسه د 150 پورې مظاهره چان نیولي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبریال محمد عمران هم د ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایم. او عمران، په دې اړه باندې څه ورسته تفصیل لري؟ آیا د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د غنن خطې لا هم روانې دي؟
فرخنده، دا وخت زه چې کومه د مظاهرې زه ولا د هغه ځای راغلم، د تشکن روغتون دی د اسلام آباد دولتي روغتون. نو هلته موږ وینو چې یو شمېر چې کوم د ژوبل کسان دي، چې یو شمېره پکې د پولیسو، د اسلام آباد پولیسو ایف سي اهلکار هم دي. بیا دلته د دې چې کوم ویان دی د روغتون ډاکټر الطاف، نو هغه وویل چې 150 کسان دلته راوړل شوي دي په ژوبل حالت کې. خو په دغه کې کوم داسې هغه مرګونی حالت یا شدید ژوبل چې دي، نو هغه پکې نشته دی. 500 زیات چې دي هغه بیرته لیږل شوي دي، هغوی علاج شوی دی. خو اوس هم یو یا دوه دوه چې کوم دغه د پولیس اهلکار دي، نو په ژوبل حالت کې راوستل کیږي او امبولینس هغوی اچوي. موږ له سهاره وکتل چې دغه مظاهرچیانو او د ایف سي پاکستان، پنجاب رینجرز او سره بیا د اسلام آباد پولیس اهلکار چې هغه په سلګونو شمېره کې سهار هلته موجود وو، چې په دې باندې کله عملیات کېدل، نو دواړو خواوو نه په یو بل باندې کاڼي ورول کېدل. بیا د اوښکو تویونکي چې اوښکې تیر گیس یا انتو گیس چې ورته وایي هغه هم اورول شو. د دوی چې کومې خیمې وي هغوی ته اور ورته کړی شو. دا وخت چونکې هغې ته دننه د تلو اجازت نشته او یا چې خبریالان دي نو هغه یریږي چې اخوا لاړ شي نو د هغوی لخوا ټیک ټاک حل کېږي. یو څو خبریالان هم پکې ژوبل شوي دي. نو دا وخت هلته سره روان دي. دا خو نه شو ویلی خو له سهاره مونږ کتل چې د هغوی د لرې کولو پوره پوره کوششونه هغه روان وو او هغه وشو. دا وخت چونکه حالات داسې دي چې د پاکستان د مطبوعاتو چې کوم څارنې اداره د پیمرا نو هغې ټی ویان ته باقاعده ویلي چې نیخ په نیغه به تاسو دا نه خپروئ او په غیر اعلانیه توګه باندې په اسلام آباد کې د کیبل ټی وي چې دی په هغې باندې شخصي ټلویژن چې څومره هم دي هغه بند کړی شوي. یوازې دولتي ټی وي په دې باندې راځي. نو وړاندې څه کېږي او څنګه به دا پای ته رسي لا هم پته نه لګي. خو دا هم درته وایم فرخنده چې د اسلام آباد او پنډۍ په بېلابېلو ځایونو کې هم د دې خلکو پلاویان راوتي دي او د هغوی لپاره مظاهرې کوي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو د اسلام آباد انتظامی لخوا د تحریک لبیک ته مظاهره چانو پر ضد عملیات پیل شوی دي. په دې اړه زموږ همکار ګل ایاز د سیاستوال او د سیمې د چارو کارپوه اپراسیاب خټک سره هم خبرې کړې دي او د هغوی نظر یې پوښتلې.
حکومت گرم نہ بولے ماں چې دا دومره ساده خبره نه ده چې څنګه لری نه ښکاری. دا یو ډېر لوی سازش دی چې هدف یې نه صرف د حکومت راغورځول دي بلکې پاکستان کې د آئینی نظام چې دی ختمول دي. دا خبره خو اسلام آباد پورې محدود نه ده. دا خو دې ته لپاره کوي چې اسلام آباد کې فساد دور کړي او دا فساد بیا ملک کې خپور شي. او تاسو وګورئ دې سره ترهګري هم دا چودلیم کې هغې لګیا دي خپله برخه په بې ثباتۍ جوړولو کې اچوي. نو حکومت چې احتیاط کولو هغې پوهېدو چې دا ساده خبره نه ده چې 2000 خلک یا 1500 خلک دي بلکې دې شاته ډېر لوی سازش دی. ډېر لوی یو قسم ته د ملک د بې ثباته کولو او د سیول او جمهوري حکومت راغورځولو یو لوی منصوبه ده.
افراز صاحب خټک صاحب تاسو څنګه ګوري چې د دې سیاسي اثرات څه کې دي؟ شي
سیاسي اثرات تاسو ګورئ کنه جی اول خدا ده چې پاکستان کې انتها پسندي او دهشتګردي چې د عرب موجوده ده او سره دې چې 2014 کې نیشنل اکشن پلان یا منصوبه چې جوړه شوې وه د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ مخکې نیولو تعقیب مې عمل ونه شو. نو دهشتګردي او انتها پسندۍ چې دغه مخ خوب خرېدو ده یو بل خدا ده. دویمه دا ده چې دلته کې 1000 کشمکش موجود دی. اوسنی حکومت راغورځولو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تاسو ولیدل چې ښاغلی نواز شریف د وزارت عثمان لرې کړی شو. خو هغه خلک چې هغه پسې دي هغې اوس ولاړ نه دي. لګیا دي چې دا حکومت راغورځوي. دا کوشش شو چې دا مارچ کې سنت کې انتخابات کېدونکي وي هغې نه وړاندې چې دا اسمبلیانی رنګې کړی شي. نو دا کشمکش چې اقتدار دویمه خبره دی سره روانه ده. څلورمه خبره دی سیمه کې ډېر برس ویدحال دی. پاکستان درې ګاونډي ملکونو سره تعلقات ډېر خراب دي په درې سرحدونو باندې یعنی ہندوستان او افغانستان او ایران سره تعلقات ښه نه دي. دغه چې بیا د ایران او د سعودي عرب منځ کې کشمکش چې په هغه کې امریکا هم داخله ده هغې اثرات هم پاکستان ته راغونډي. نو دا ډېر پیچیده او نازک او مشکل صورت حال.
خټک صاحب دې کې یو دا خبر نه څنګه تاسو ویلي چې د ترهګرۍ ضد کامې چې کوم کړنلاره جوړ کړل شوې وه نو په هغه کې که موږ وګورو د کرکې خورولو او داسې قسمه د غونډو د مخې نیولو لپاره د فوج او د ولسي حکومت په ګډه کار نو تاسو څنګه ګورئ چې د کامې اکشن پلان کم معنی عمل صحیح روان دی او کنه؟
عمل نه روان کړ دي. عمل خو کمیشن ته نه روان نه دی. هغه وجه دا ده چې حکومت دلته کې چې کوم انتها پسندي یا دهشتګردي په هغو کې خپل وکړه دی کوي. ځینې وایي چې ښه دهشتګردي ځینې چې خراب دهشتګردي ځینو خلاف قدم چتای او ځینو په سر باندې لاس راکاږي. نو دا خو داسې نه کېږي. داسې د وژنې مشکل جوړ دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کوټې په سریاب سیمه کې په یو بمی چاودنه کې څلور کسان مړ شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. پولیس چارواکي وایي بمی برید د فرنټیر کانسټبلري یا ملیشي د یو چارواکي په گاډي شوی. د برید په نتیجه کې په لار روانو نورو گاډو ته هم زیان رسیدلی. د نن ورځې د دغه پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان محمد خراساني منلی ده. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر سریا اب سړک باندې وسریا پل ته چیرمن نیوا زورور چاودنا وسوا چې ژغه ترلې ډېر پوری واورېدل سو. د چاودنې وروسته په ګڼ شمېر سرحدي عسکر او پولیس د پیش وځای ته رسېدلي او شاوخوا سیمه محاصره کړې ده او د هر ډول ټرافیک او عادي وګړو په مخې لاره بنده کړې ده. په پیښه کې ټپیان سمدلاسه د کوټ و سیول هسپتال ته رسول سوي، چیرې چې د سیول هسپتال د ویان وسیم بیګ په وینا تر دم ګړې پوری څلور کسان مړه او د یو ماشوم په ګډون دوه کسان ټپیان سوي دي. دوی کې د څلورو کسانو وضع سمه نه ده. د ټپیانو د علاج لپاره په روغتون کې بیړني حالت وضع کړل شوی دی، چیرې چې د ټپیانو علاج په ټراما سنټر کې روان دي. پر دې مهال په روغتون کې د امنیت د وضع د خوندي ساتلو په خاطر په ګڼ شمېر کې پولیس رسېدلي او عادي وګړي هسپتال ته د داخلېدو څخه منع کړي دي. د پیښې وروسته د کوټې د پولیسو مشر ډي آی جی عبدالرزاق چیما د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته یو خبریالانو ته ویلي دي چې دوی د پیښې پلټنه پیل کړې ده، خو تر دم ګړي پورې داسې نسي ویلی چې د چاودنې اصل علت څه دی. خو داسې بریښي لکه چې دا یو ځانمرګي برید و، ځکه چې د دې چاودنې هدف د سرحدي عسکرو موټرانو کوم چې دغه ځای څخه تېرېدونکي وو. د چاودنې څخه د سرحدي عسکرو دوه موټرانو درې روغ شو او درو موټرسایکلانو ته هم زیان اوښتی دی. بلخوا د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر سرفراز بوکټي هم د پیش پر ځای د خبریالانو سره په خبرو کې د څلورو کسانو د مړینې تصدیق کړی او ویلي دي چې دغه چاودنه د ترګري پیښه ده چې موخه په ښاریانو کې یو ځل بیا ویره خپرول دي. د نوموړي په وینا چې د پیش د پلټنې کار پیل شوی دی او د ښار څخه په وتونکو لویو لارو کې پولیسو د مشکوک کسانو تلاشي هم پیل کړې ده. بل لور ته پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري سخته خواشنۍ څرګنده کړې او و امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان دې سم د لاسه ونیسي او د ټپیان لپاره دي په بیړنۍ توګه طبي مرستې برابرې کړل سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سریاب پل په دغه سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه هر وخت زیاته وي، ځکه چې دلته د موټرانو اډه ده او د دغه ځای څخه و کراچي، سند او پنجاب ایالت ته زیاتره مسافران په بسونو کې تګ راتګ کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان د کوټي خار ډاکټرانو د زینو ناروغانو له لوري پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان کړي. نن د دې خار په اسپیټالونو کې ډاکټران کار نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې هغه کسان دی ونیول شي چې په ډاکټرانو یې تشدد کړی دی. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د سیول هسپتال د ماشومانو په واډ کې تیره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان سوي دي. د خبره د ځوان ډاکټران د اتحادیې لخوا تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته سوي ده. د پیش په اړه نور حال ډاکټر عزیز الرحمن عرفال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
په دغه دوران کې زموږ یو ډاکټر صاحب راوتی چې هغه څنګه لوړ راوخت د واډ دینو دلته څه کسانو ته ولاړو چې هغه د شا پر خوا باندې دی کش کې وځي تول چې تل ځنانه واډ ته نه سینانه وتلی. نو ده ورته وویل ولې زه ډاکټر چیز ما تک زنن ډیر ضروری دی. هغه لدا زاخه د سره ته پای شروع کا او د دشا پر خوا کش کی سمو نو سنن او تلای تم نه سنن او تلای کته ډاکټر یې کتار شو کی خدای کوشش وکي دای سي څنګه زنن رانو ته دوی په سره غلا دشا لخوا او پر د باندې برید وکي کمر نو ډاکټرانو مول رونډه لا کی وراغو دای مول لدا زاخه خلاص لا غزا با دا کسان دوباره راغی چې مول ډاکټر صاحب لاندې ترې دی. دوی نور کسان جمع کړي وس 25 25 کسان و دوی مول ډاکټرانو باندې حمله وکړ. مول سلور ډاکټرانو ډیر زیات زخمان کړ.
پر دې مهال د بلوچستان د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په پیښه کې تورن کسان نه ونیول شوي.
اوس چې دوی د ایمرجنسی د بندېدو اعلان کړی دی، د ایمرجنسی به تر هغه ټیم پورې بند دي چې په دې کې 25 تر شل پورې کم کسان کې ملوث دي. د دوغ باندې اف آی آر نه کاټي په دوغ اف آی آر کارت کولی نو زموږ به د سبا بیا د ټوکن او پی ډی 48 په هغه کې به زموږ دا مطالبه وي بلوچستان چې کوم سرکاري هسپتالونه دي د هغو د سکیورټي د پراپر نظام مشته حکومت لخوا راسي چې موږ ته پر پراپر سکیورټي نظام راسي نو موږ به په یو اطمینان په ماحول کې دلته خدمات سرانجام ور.
بل خوا ته پر پیش باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري سخت خواشنۍ څرګنده کړي او د کوټ و پولیسو ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي. اعلی وزیر د ډاکټرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپل کاربندیز ختم کړي، ځکه چې د دې څخه عام او غریب ناروغان زیات تر اغیز لاندې راځي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو نن د نومبر په 25مه نیټه په نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم په دې اړه مختلفې غونډې کیږي او د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کیږي او خلکو ته دا ویل کیږي چې پر ښځو د تشدد نه کوي. په پاکستان کې اوس هم په سلګونو ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. د جنسي تیریو او په تیزاب د سوځولو پیښې هم مخې ته راځي. همداشان د تیزابو د حملې ښکار یوې ښځې خپل غمیزه د مشال ریډیو خبریالی رفعت انجم سره شریکه کړې ده. نو راځي چې تفصیلي واورو.
د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سمینه بیبي د قرآن په تلاوت بوخت وه چې په مخ یې تیزاب وشیندل شو. دغه بدرنګ کار د سمینې په وینا د هغې بند خپل زوم په مرسته کړی و. سمینه اوس د خپل نیمګړې څېرې سره ستونزمن ژوند تېروي او یوازینی وجه یې په کور دننه کینه او بغض و.
نامنه په پورته ټول سي او هغه ساده جوړه کې خدای کله کله یو غوږ می سره اثر نشتی جس طرف خوزا شونده دا می نشتی سرگی زما خواهن چی ده سی زوست و زیدم بیا پا حق و رست و چا خبر کو چی ساخه زیوله گی ربلا خزی دل وسی دل آگا بیارا گی زما سری سو شپیش پک میشتی تیری کلی خوش سو زمان و تختی چی و تختی هم پا پینزم میاش پا سلورم میاش پا چگو نارو ده مال روپی را لگی نر را لگی پواس لرا تلیفونم نکی پواس لرا کو زور تو کم خاک و نکم نکی تلیفون.
پاکستان که هر کال داسی پسلگون خزی دا مختلف تشدد ښکار کیږي. په دې کې ښځې او سړي دواړه ککړ هم وي خو په عمومي توګه د دې تیرو زیات ښکار زنانه وي. د پاکستان د بشري حقونو یا هیومن رایټس کمیشن د 2019 کال رپورټ تر مخه 15 ښځې د کورنی تشدد ښکار شوې دي. سږ کال د جنوري نه تر اگست میاشت پورې د تیزاب په چولو شل کیسونه، د وهلو ټکولو 250 او د سزولو 42 کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان په شمول په نړۍ کې هر کال د نومبر په 25مه نیټه په ښځو د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په ټولنه کې په ښځو د زور زیاتی خلاف آواز اوچتول او خلکو ته پوهه ورکول دي. خو په پاکستان کې هر کال زنانو سره د زور زیاتی په کیسونو کې زیاتوالی روان دی، که هغه کورنۍ زیاتې وي او که نورې. د دې پېښو مخنیوی ولې ګران دی؟ په دې اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غزاله وایي چې مجرمانو ته سزا نه ملاوېدو او قانون نه عملي کېدو له وجې په ټولنه کې دا پېښې کیږي.
کمزوري خو شته دی بالکل، قانون کې مشته په مونږ کې خپل هم ډېره زیاته ده. قانون نه زمون په کور کې یو نور کو قتل کې نو مور خپل رولي کې خپل زی معاف کې کمپرومایز وشي. دغه شان کو نور هم کیسې وشي نو کمپرومایز وشي، یا هو هغه کیسې واخلي او یا د دشمنۍ د ختمېدو لپاره کمپرومایز وکي. مجرم ته پته لګي چې سزا نشته قانون کې، نو زما په خیال باندې مجرم ته سزا ولکور پکار دي چې نور خلک عبرت والي، نو د دې سره به د کمې لګ راشي.
د یاد کمیشن رپورټ تر مخه هم د روان کال لومړی اته میاشتو کې د غیرت په نوم 200 شپږ ښځې وژل شوې دي او 400 یو شپې ته ښځې د جنسي تیرو ښکار شوې، چې پکې تر ټولو زیات د ډلې جنسي تیرو 122 کیسونه رپورټ شوې دي. په سمینه بیبي تیزاب وشتنې په تور د هغې بند او بنځای په جیل کې بندي، خو په دغه جرم تورن زوم یې له ځایه تښتېدلې. نوموړی اوس د خپل مور پلار په کور ژوند کوي او په خپل سر د نیمګړي مخ او بدن دارو درمل کوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په ټولنه کې پر ښځو د تشدد کیسونه له معلومو شمیرو ډېر زیات دي، خو د دودیز بندیزونو له وجې ډېر کم کیسونه رپورټ کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ډان رسپانی لیکلی چې په ډیر اسمل خان کې د یوې کلیوالې جنۍ د زورورو خلکو له لاسه بې حجابي په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد مسلسل تشدد او هغوی ته د انصاف په لار کې خنډان په ګوته کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناوړو.
دان روسپانې په خپل یو اداریه کې د ډیر اسماعیل خان په یو کلی کې د هغه جنۍ د بې عزتۍ موضوع راخستې ده چې په مبینه توګه د کلی زورورو خلکو بې حجابه کړې وه. اداریه لیکي چې تیره میاشت په دغه کلی کې د یوې جنۍ ژوند تالا ترغه کړل شو. دغه جنۍ یوه ورځ سهار د کوره بهر په ګودر ناسته وه، اوبه یې ډکولې چې وتښتول شوه، بربنډه کړل شوه او په زوره د کلی لارو کوڅو کې د خلکو په مخ کې په ګرځېدو مجبوره کړل شوه. او اوس داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي په مستقبل کې د نور نفسیاتي تکلیف سره هم مخ شي، ځکه چې یو چا د هغې د بې حجابۍ ویډیو هم جوړه کړې ده. اداریه لیکي چې دغه خبر ټول پاکستان سخت خفه کړو او د پاکستانی میډیا تر څنګ نړیوالې میډیا هم د سر خبر وګرځولو، خو په رسنو کې په دې اړه خبرونو او په پېښور هایکورټ کې د جنۍ لخوا دایر شوي درخواست د دغه هیواد قانوني پرمختګ او په خاصه توګه انصاف ته د رسایۍ په لړ کې د ځپل شوو ښځو پر مخ خوندونو هر څه پټاګه کړه. د ادارې په خبره د ښځو د خوندیتوب په اړه د قوانینو باوجود د پرله پسې بې غوري او قوت ارادي د نشټوالي له وجې اصلاحات د ځنډ سره مخ دي، او دغه هیواد د انصاف په نظام کې دومره نیمګړتیاوې دي چې ځپل شوو ښځو ته د انصاف په لار کې هر وخت خنډونه اچول کیږي. او بل د افسوس خبره دا ده چې په دغه هیواد کې یو داسې ذهنیت موجود دی چې ښځو ته د ځناورو په نظر ګوري. ادارې زیاتوي چې په ټولنیز کچا ښځو له پکار ده چې د نارینه او د ظالمانه جرګو د هغه نظام پر ضد غږ پورته کړي چرته چې د لین دین او خپلمندي شخړو د هوارې لپاره د ناروا سزاګانو قرباني خط جوړیږي. اداریه کې راغلي چې کس هم د ډیر اسماعیل خان په شخړه کې جرګه نیخ په نیغه ملوث نه ده، خو کلونو مخکې د ځپل شوي جنایي او د یوې بلې کورنۍ ترمنځ د تنازع فیصله یوې جرګې کړې وه چې د جوړجاړۍ پر ځای یې د دواړو کورنو ترمنځ فشار نور هم زیات کړو، او د بې حجابه شوي جنایي پر مور د تشدد کولو نه پس یې هغه هم وځپله. د ادارې په خبره دا هغه ټول عوامل دي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد هغه متبادل انصاف ته اشاره کوي چې د ښځو پر ضد تشدد کوونکو ته پکې چرې هم سزا نه ملاويږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځي به بلی موضوع ته. ملګرو ملتونو افغانستان او امریکا په مصر کې په یو جماعت پرونی حمله په سخت ټکو غندلې ده. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حمله د وجوهاتو د راخکار کولو غوښتنه هم کړې ده. مصری چارواکي وایي په سینا ټاپو وسما کې د برید الګ تر لګه 215 کسان وژلي او تر سلو پورې ژوبل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وسمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلې ده او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګویټریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جماعت حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راخکولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل اعلان کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت ده. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنهری ناورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوج سر لخکر قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ته ویلي دي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معاملې په پرامن طریقه هواره کې او باید دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي. دا خبره نن د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل اسف غیور په ټویټر په خپل یو پیغام کې کړې ده. نن د اسلام آباد انتظامی تحریک لبیک د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې د چارواکو په وینا پکې تر اوسه 130 مظاهره چان ټپیان شوي دي. د کوټي په سریاب سیمه کې په یوه می چودنه کې 14 کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. پولیس چارواکي وایي بمی برید د فرنټیر کانسټبلری یا ملیشیا د یو چارواکي په ګاډي شوي دي. د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی منلې ده. د کوټي په اسپیټالونو کې یو ځل بیا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا کار بندیز پیل شوی دی. دوی کار بندیز د یو ماشوم مریض د خپلوانو لخوا پر ډاکټرانو باندې د تشدد وروستو پیل کړی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 30% نه ډېرې تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. دا خبره په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې او چارواکي آزاد خان مشال ریډیو ته کړې ده. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د مانځه پر مهال په وسطوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 215 ته رسېدلې ده. د مصر حکومت د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. 13 ورځ د اروپایي ټولنې او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلز کې د شرقي همکارۍ سرمشریزي په اخیری ګډه اعلامیه رضا شوي دي. او د یوکرین پخوانی وزیر اعظم وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره د اوربن په اړه د مینسک موافقه ناکامه شوې ده.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سرویتا. دا اونۍ د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نادیا خان دا وړ ملمنه ده. نادیا خان خبریاله ده او د فاټا د ځوانانو د اتحادیې غړي هم ده. دا پروګرام نن تاسو په تکراری بڼه اوري. قربنې انیسا اجمل ده. اوریدونکو په سروي خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې را سره ل جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نادیا خان داوړ ملمنه ده. نادیا خان خبریاله ده. بیلابیلو ریډیو غانو او ټلویزیونونو سره کار کوي. د قبایلي سیمو د ښځو او ماشومانو په مسلو کار کوي. د دې ترڅنګ غا د فاټا سوانانو لپاره د اتحادیې غړي هم ده. نادیا خان پی ایچ ډی هم کوي. نو نادیا خان تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیر مننه انیسا چې موقع مو راکړه او د مشال لړۍ تر څنګ د خبرو او اوریدونکو سره هم د خبرو تاسو موقع راکړه. ډیر مننه.
نادیا خان ستاسو تعلق د جنوبي وزیرستان سره دی. نو آیا تاسو تعلیم هم په جنوبي وزیرستان کې کړی دی او کنه بهر مو ژوند کړی دی؟
انیسا زما چې کوم دی تعلق د جنوبي وزیرستان سره دی او چې کوم پرایمري تعلیم د زما غمه الته کړی دی تر 15 پورې او اغه نه پس چې کوم دی مونږ په خبر ته راغلو او بیا په خبر کې ما خپل تعلیمي سلسله چې کوم ده د 15 تر پسه ما په خبر کې پیل کړی دا.
سیده. نو نادیا خان پیچدي تاسو کوي او خبريالي صحافت شبي سره هم تاسو تعلق دی. نو د خبريالي طرف ته صحافت طرف ته څنګه راغله؟
صحافت طرف ته یو خو خبره بل خدا د چ شوق هم یو خبره دا چې مانه به په سکول کې ولاو مانه مانه به چاته پوسټ کول چې ته بس جوړیږي ما ورته ویل چې جرنالیسټ به جوړیږي ما
خو
دې خبر چې ماته باغه وخت د جرنالیسټ معلومه مو چې دغه ذمہداري څومره زیات وی یا د دې چې کوم رول یا کردار یا څومره غټ کردار لوبوي هم به ورته دغه وی او زما په خیال شوم هغه شوق هو چې ما هله کې زما سبق تعلیم چې کوم دغه په اګریکلچر کې او خو ما د صحافت یا د او بیا په خاصه توګه په ریډیو په طرف باندې چې کوم ریډیو جرنالیزم دی هغه ما پرې خنه دی خو ورسره مې هم ساتلې دی ریډیو پاکستان سره مې کار کړی دی بیا وخت تر وخت د غرنګ دنیا نیوز سره او نن سبا پښتونخوا ریډیو باندې زمونږ یو پروګرام وي هر هفته وینو نن سبا دغه کوم
خنو صحافت کې لکه ستاسو زیاتره پام کوم موضوعګانو طرف ته وی زیات کار په سبا باندې کوي
انیسا صحافت زما په خیال لغه ډیره یو ذمہوار پیشه ده او کنن سبا حالات ته وګورو نن سبا د دې هغه اهمیت چې کوم ورته وایي هغه لا هم زیات شي که وګورو نو کبایلی سمو ته وګورو نو یو خدای چلته د میډیا لکه دومره دغه نشته دی دومره زیاته ازادي هلته نشته دی بیا تر زنانو مسلې او بیا د ماشومانو مسلې زما په خیال چې که زنانه صحافی وي نو هغوی به دې خبرو ته لږ پام وي د ښځو مسلو د ماشومانو مسلو او بیا داسې علاقې کې چې کوم د ترهه کرې ځپلې شوې سیمې دي زما په خیال کې په دې حالاتو کې د صحافت او بیا د یو زنانه صحافي چې کوم د خبریالي کردار لا هم سوا شي نو که داسې زه لینک کوم چې زما کارونه څه سوه نو ما ریډیو پاکستان سره د ځپلو شوو علاقو فاتح او دغه د خبر پښتونخوا ځپلو شوو خلکو لپاره مونږ یو پروګرام کړی و نن سبا په ځوان کول باندې زمونږ زیات فوکس دی نو چې کوم الټرنیټ یا متبادل بیانیه مونږ ورکو خپل پروګرام په سلار باندې چې کوم ترهګرۍ ده یا چې کوم انتها پسندي سوچ په ځوانانو کې ده یا دغه رنګ نورې مسلې دي دغوی نورې ستونزې دي نو دغې متبادل بیانیه څه کېدی شي نو مونږ یو کوشش کوو یو ورکوټ انتها څه د پښتونخوا ریډیو م پیل کړی ده چې که ځوانانو ته زمونږ دغه غږ ورسي آواز ورسي او هغه ترې څه پیغام واخلي
سیدا تاسو د ځوانانو فورم یا چې کومه الته اتحادیانی دی د هغه جوړولو کې هم تاسو ډیر غټ کردار او تاسو راته ویلیو نو دغه ضرورت څنګه تاسو ته پیښ شو آیا تاسو سو غړن چې د ځوانانو اتحادی جوړول بعد د غسیمې په پرمختیا کې څه کار وکي
بالکل ادا د یونیورسيټي وخت خبره د زمونږ چې کلمنګ یونیورسيټي کې نو یو رضاکارانه یا والنتیر اداره به ورته مونږ وایو ارګنایزیشن مونږ جوړ کړی و د فاټا یوت فورم په نوم باندې مهرین افریدی د دې چې کوم دغه مشرتیا کوله او دا اول داسې اداره وایي اول داسې ارګنایزیشن او چې هغه د فاټا نه یو ښځې هغه لیډ کول او یعنی یو ښځې مشرتیا کوله نو هغه خلک چې وایي کنه چې هم خیال خلک چې چرته مینه غو بل پیدا کی او وی راي شوی مقصد لپاره کار کوي دغه رنګ فاټا یوت فورم د هیڅ جوړ شم د یونیورسيټي له دوره او بیا د اداره چې کوم د ارګنایزیشن چې کوم د فاټا یوت فورم په دې کې مونږ بیا د فاټا ریفورم سوالي سره کار کړی دی که گورنر سیکریټریټ سره دی او که فاټا سیکریټریټ سره دی وخت تر وخت مخفل رائے او ریکمنډیشن تجهیزونه ورکړي دي د فاټا ریفورم په حق لا د غرنګ بیا چې کوم هم د دې ادارې ترلان دی بیا مونږ یوت پالیسی یعنی ځوانانو لپاره یو داسې پالیسی چې په هغه کې د هغې معاشي سیاسي او معاشرتي پرمختګ لپاره په هغه کې څه ټکي او څه کلازیزونه مونږ دغه پالیسی باندې هم د گورنر سیکریټریټ سره کار کړی دی د فاټیر پالیسی چې کومه ده اوس تیاره ده خو لا چې منظور شوی ډرافت منظور شوی دی خو لا مخ کار فلال چې کوم دی غلا نه دی شوی نو دغه رنګ دا هم زمونږ یو اچیومنت دی خو بیا دغه رنګ هم د دې ادارې تر لاندې مونږ دې ته خیال شو چې په فاده کې د ترانزیشن یو دور روان دی یعنی یو تبدیلی روانه ده نو دلته کې چې کوم ځوانان دی خو ته دانش ته پته چې یو پارلیمنتری سیستم څنګه چلی یا گورنر سیستم چې کوم دی هغه څنګه کار کوي نو بیا دې سوچ باندې موږ فاټا یوت اسمبلی چې کومه ده هغه جوړ کړه ده
سید تاسو د تبدیلی خبره او کله تاسو وایي چې په فاټا کې تبدیلی روانه ده نو آیا اوس چې کوم وخت دی او مخکې تاسو خپل وړوکوالی یاد کړي او مخکې وخت یاد کړي نو اوس تبدیلی وینې لکه آیا د خلکو سوچ کې څه بدلون راغلی دی د خصوصو د حقونو په لپاره او د ماشومانو د حقونو لړکی
بالکل نیسا غټ فرق راغلی دی یو خدا چې اول امن نو لکه یو خدا چې کوم منفي سونه ته وګورو نو یو خدای چې اوس امن بيشي لکه اگر ختم شوی د څنګه چې به مخکي وخت او ماته د غیاد دي چې کله ز په اتم کلاس کې مونږ زبه د جنوبی وزیرستان هډ کوارټر وانان اپ یوازې په خبر تر غلی وملکا اوس چې کوم ده اوس نه حالات چې ګورم یو بندا او بیا یو یوازې جنې سوشم نشي کولای چې یوازې به دوبره سفر یا ټریولینګ وکړي نو کله دا غلط یو ورونو حالات خراب شوی دي خو که د سوچ خبر وکونو زم چې خلک را بي خوشوي دي دا منم چې هاو خلک کډوال شوی دي خلکو ته یو شوشمه ستونت سره مخ شوی دي او ډیر زیات چې کوم ده ناروا ظلم هر څه شوی دي خو خلک چې کوم دي را بي خوشوي هم دي لکه هم ورکی راغلي دا که زه ګورم نن دا یو لس کله وړاندې به اسیار باندې دومره خبره نه کیده یا به خلکو ته دا نه و پته چې دا اسیار څه سیز دی یا کم قانون په فتح کې کم قانون دی کم قانون تر لاندې موږ ژوند تیرو خو که اوس وګورو نو تاسو به خپل هم دا محسوسوئ چې ځوان کل چې کم دغه د تحریکونو په شکل کې هلې ځلې کوي یا غیر ټولنې جوړې کړې دي
صحیح ده په دې باندې به نورې خبرې هم کوو نادیه خان دا وخت را سره دی او اوریدونکي دې د ټلیفون په کرښه نو هغه ګورو چې تاسو نه څه پوښتنه کوي السلام علیکم
وعلیکم السلام خور ازمانی کی هلی سلامونه تاسو ټول منه
ډیر مننه نستو خبرې کوي او د ملمنی نستو پوښتنه لره
او ناصر خان شنواره مې د سعودي عربستان او اول کوزه په تاسو باندې یاده مې دا راځي ناندار او په اوري فاین دی منګلرو په دې څټه سره کې دا فرصتونه برابر شي نو دا ډېر یعنی دوی ثابت کړی دلته اول تاسو د شروع کې مته فرض دی کې دوی هغه خپل کار په ډېرې ذمهوارۍ او په ایمانداری سره سرته رسولی دی خو هلته مشکل دا دی چې د کور نه واخله د دفتره پورې او په لاره په کوڅه کې ځینې ککړ او بدرنګه خلک دي خو زما پوښتنه همدغه ده چې د دغې حالاتو نه د راوتلو دپاره لکه میندو ته څه کول په کار دي او تاسو وګورئ په کور کې مور لور نه نازوي او جی ډېر نازوي
سید دا
د ما غوړه نه غوړه ما غته هو په کم نظر ورته خل غوري او د اخیره پورې بس نور مخ نه سم کې دی ولرې
مننه تاسو د ټلیفون کولو نادیه خان لکه څنګه چې دی خبره وکړه او وی وی او د ایم ویل چکسر پښتنو جنکو ته خصو ته ډېری مسلې وی مشکلات وی ورته ټولنې له طرف نه تاسو مهم داسې قسمه ډېری مسلې مخې ته راغلي اغه سره څنګه مخامخ شوی او څنګه د مقام تر رسیدلې کلګ نور جنکیانو ته وایي
صحیح اول خوري معنا نه نسل ور تاسو لستاینی او بل خبره دوی چې کوم کړ چې زنانه او تلکه مسلې وی او بیا په د ژوند په هرې شوبې کې په هر اړخ ته کوغو د کور نو دي څه چې دی خبره کړو د دفتر پورې نو ایمن په دې کې ډیر زیاتې مسلې ورته راځي دا خبره بالکل سم ده او زه خوشاله په دې ما چې لکه نسل ور دا خبره محسوس کړم زم چې دا رنگ نور به هم خلک وی او نور به هم سړي وی چې دا خبره محسوسه لکه زما په خیال د پدرسري نظام یا چې کوم ورته وایي چې پیټریارکل سوسایټي یا پیټریارکل سوچ ان د پدرسر سوچ د دې خو غټه وجه دا غده او په خپل کټه خبره پدې کې دا غده چې موږ د پښتونولۍ سره تړلې
لکه
موږ وایي چې د پدرسري نظام چې کوم دی دا غټه پښتونولۍ دا یا په خځه باندې غیرت کول او یا زه اکثر دا غوښتم چې خځه د هغه بون پښتانه دومره عزت ورکړي چې ډیر زیات عزت ورکړي او د عزت په غي مرتبه باندې کیږي چې بیا غیته د خپل فیصله کول اختیار پوری نه ورکړي لکه دا ټول دومره زیات کی چغې نه اختیار هغه هر څه وخت زه وایم چې زموږ د پښتونولۍ چې کوم د عدالت ریکنستراکټ کول غواړي یعنی د دې بیانې چې کوم هغه بدلول غواړي د دې هلوس دی تاسو کو چې هلی سکی دي شي ټول کې ول هل خود دې دغه چې تعلیم لکه ډېر بنیادی سیز او ډېر بنیادی حق د زنانه او د ښځو زم چې دینه بغیر خو لکه دا پوها نشي راتله
سیدا نادیه خان یو بل اوریدونکو هم در سره ګورو چې څوک دی السلام علیکم
باندې څوک تعلیم نه کوي نو په کار هم دغه وی چې بای چلور او د زوی په مابین فرق نه راوړي او دویم خبره دغه ده چې د دې خدمت هغه پښتنه ده چې تاسو کوم دغه سټیج ته تاسو راورسې دا تاسو د پیملی د خاص خو تاسو ته مشکلات نو
سید ډیر مننه د خپل نوم خوونه خودل خو نادیه خان دغه کراته مو چې واکې تاسو تعلق هم د قبایلی سیمه سره د جنوبی وزیرستان سره دی نو د کورنۍ ملاتړ در سره او په دې ټولو کارونو کې یو کنه
او بالکل د کورنۍ ملاتړ او زما په خیال چې دغه یو غټه وجه ده او د زما په خیال په زمونږ په دې ټولنه کې کې یو جنې سره د کورنۍ ملاتړ نه نو په خیال غیته سيزونه لا هم ګان شي د دې معاملې کې بختوره او زما په خیال چې زما مور او پلار چې کوم دیغه تعلیم لري لکه ځکه ما مخکې خبرو کړ چې دا یو ډیر بنیادی سیس دی لکه کوم پرمختګ غواړو بیا په ټولنه کې د زنانو پرمختګ غواړو نو تعلیم او شعور چې کوم دی دا ډیر نغتی خزانی دی لوی خزانی دی
دا خدا او څنګه چې تاسو مخکې خبره موکړه لکه تاسو وی چې خبريالي صحافت تاسو شوق وو او هغه شوق د وجې تاسو راغله نو دا مې خو خبره د ټولنه کې اکثر د ډیرو خلکو شوقونه وی هم خوغي یا خوغه پوره کولی نشي یې پوره نه کی بل طرف ته شي نو دا هم تاسو لپاره یو خم کوه خو نادیا خان کدا راته وایي چې راتلونکي کې تاسو پلانونه څه دي څه کول بغواړي
ادم خو زه پی ایچ ڈی کوم نو ریسرچ سره مې شوق دی لرم هم نو غواړم چې دغه ریسرچ کوم دغه تر سره کوم په پاکستان کې د ام ګران کار دی لکه د نه ټیکنالوژي کې هم موږ دومره مخکې نه یو بیا چې کوم د زنګ لیبارټری کې کار وینو هغه وخت تر وخت بجلی لاړه شي دغه رنګ ریسرچ بکول غواړم ګورم بکه د خپل لیک په ذریعه باندې ما د شوبې ته د صحافت شوبې ته ما کس نور هم کنټریبیوشن وکړو دا ډېر زیات خو بیا په خاص توګه باندې د خبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو د ښځو حق پورته کولو لپاره بهلی ځلې روانې وي موږ یو ریسرچ سټډي د خپل د ادارې تر لاندې کوو هغه د دې حوالې سره دا چې د قبایلی سیمو زنانه چې کوم دي هغه موږ اکنامیکل پولیټیکل او سوشل سایټ ته هغه به موږ څنګه راولو هغه سره خبرې اترې کوو او دغه نه رائے او تجویزونه اخلو چې دا آیا دا به موږ څنګه وکړو موږ غواړو چې دغه خپل د ریپورت هم د ریسرچ هم یو ښه شکل ورکړو چارواکي دغه سره شیر کو کاغی بیا پر عمل کو نو کوشش مو دی چې په دې سازمان هم لکارو کو او قبایلی سیمو زنانه لپاره کس مثبت کردار هم لوبول شي نو دا به ډېر خوشاله خبرې موږ لپاره
سیدانو نادیا خان ډیره مننه چې تاسو وخت راکو تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو
ډیره مننه انیسا ډیره مننه
ډیره مننه اوریدونکو نن دا سره په سروې خبرونه کې نادیا خان داوړ ملمنه و نادیا خان داوړ د جنوبي وزیرستان سره تعلق لري او هغه خبریاله ده د دې ترڅنګ د ښځو او د ماشومانو د حقوقو د ځوانانو د حقوقو لپاره کار کوي نو په خبرونه کې چې چا برخه واغسته د ایټول هم ډیره ډیره مننه او لمشال ریډیو سره اوسه
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د جمهوریت په اصلي بڼه د عملی کېدو او د دې پر بهرنیو چارو د اثر موضوع سیړل ده په خبرونه کې بعد پوهانو لخوا واوري چې جمهوریت او د بهرنیو چارو تګلاره سره تړاو لري د خبرونې قربا پامیر ساحل دی
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړ شي د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملي شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي له افغانستان هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجود دي د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملي کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولای او کڅنګه په لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتی ادارو په لاس کې ده
په دې کې ډېره مبالغه کېږي دا سمه نه ده د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي د بهرنیو چارو وزارت وي استخباراتي ادارې وي فوج وي پارلمان وي دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسي نشي جوړولای
سیاسی
حکومتیں وہ خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتی۔ دا کراچی پونتون اڑی کو سانگے پخوانے مشرہ او چیڑون کے ڈاکٹر خالد غوث وائی خارجہ پالیسی دا داخلی حالات پر تناظر کی جوڑول کی گی۔
معاشرہ اپنے طرز پہ دوسری نوعیت سے خارجہ پالیسی کو دیکھتا ہے۔
ٹولنا بہرنے پالیسی تبل تو گوری ہم دا وجہ دا چمنگ گورو چیلا بل ہے واد سرا دا دوارا خی جاڑی کو پاڑا دا حکومت یو دریزوی او دا اولس بل پا مستقل توگا دو مختلف دریزونا دی دا یوازی دا امریکا پاڑا نا بلکہ دا افغانستان او ہند پاڑا ہم دا حکومت او دا ٹولنے پا نظر کے فرق دے
اور ہندوستان کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیجئے۔
ڈاکٹر خالد غوث وائی بہرانے تگلارا باید ملکی حکومت او ملکی حکومتی ادارے جوڑکڑی
یہ ڈومین ہے فورن آفس کا
دبارنو چارو تگلارے جوڑولو دندہ دا خارجہ وزارت وی وزارت باید پالیسی معلوم اکڑی جوڑ اکڑی او عملی اکڑی دا ڈیرا تخنیکی یا ٹیکنیکل کار وی ڈپلوماسی کول دا ہر چا کار نہ دی زما په خیال د بارنو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي خو دلته له خارجه پالیسي مربع جوړه شوې ده یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دي خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوط کړي ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بارنو چارو تګلاره نشي چلیدي
خارجہ پالیسی نہیں رن
کرتے۔ آیا جمہوریت یا جمہوری ٹاکل شوی حکومت کولای شي چې لنورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټور پالیسی جوړ کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي هر هیواد خارجہ پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي او دا چې لدی له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته۔
جمهوریت هو یا ڈکٹیٹرشپ
که جمهوریت وی او کامریت د هیواد ګټ نه بدلیږي۔ په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول خدا سی وی چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي۔
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته پکتو آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي۔
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو امورو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي۔ تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي۔
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي۔
نمایاں طور پہ تو ایک چیز یہ نظر آئے گی
پخکار خوب داسی اوشی چې دخل کو اندیښنو او فکر تب آواز ورکړل شي ځکه چې مونږ دا لوستي او اوریدلی دي چې خارجه پالیسی د کورونو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سیویلین ادارې پیاوړي شي او غوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي یا په بل معنا کې جمهوریت ته ټول ولس په ګډون عملی وي او باید هم داسې وي هم نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لسان سره ملګری کوي،
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے۔
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي۔
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنی هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي۔ لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي، تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړی او خارجه تعلقات
نه دي۔ ډاکټر غوث وایي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي۔
اس وخت بھی کی حکومت جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں
دا محال ہم چی حکومتی کسان دا نورو حیوادونو سفر کوی یا لنورو حیوادونو سر تڑونونا یا معایدے کوی نو دا دے کارونو اولس تا گٹا نرسی گی کل چی دا دوو حیوادونو ترمیان زڑی کی جوڑی گی نو داغی معاشی یا اقتصادی گٹے لکا پا تجارت کے یا کلتوری او ٹولنیز تعلقات دا باید معاشرے تا خوشحالی راولی خو مونگ چی لنورو حیوادونو سر دا ربونو ڈالرو تڑونونا او دا مفاهمت لیکونا چی لاسلیکو دا غو گٹے ٹولنی تا نرسی گی
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد او څېړونکي خالد غوس وایي یو ستونزه خو دا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانه دا جوڑا شوی
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں
یو خدا وی چتا سو لخپل خوا بہرنے تگلار عملی کوے بل دا وی چکلا لبل خوا دا تگلار عملی کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکارا کوے نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو حیوادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابہام وینو پا زنگڑی ڈال پا پاکستان کے بریخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا ولس غگ رسوی زدہ نورو رسنو خبر زکنو کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شرک امدا او خلق زیاته مطالعه نه کوي داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې کې هیڅ انمګړتیاوی نه ویني او زیاتوی چې پاکستان تل قومي مفاداتو ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي
زما په فکر بهرنۍ تګلارې کې خامی نسته زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپلو حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپله بهرنۍ پالیسۍ جوړه کړې ده زه یو مثال درکوم موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه دا یو مثال بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابل کې وو هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامې ګټو پر اساس فیصله وکړه هغه فیصله فوجي او ملکی دواړه حکومتونه برقراره وساتله
ڈاکٹر خالد غوث له پوهان رئیس سره اختلاف کوي خدا هم وایي چې په پاکستان کې ملکی او جمهوری منتخب حکومتونو د خپلو کمزوریو له کبله ګټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موقعه نه ورکوي د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوریت حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیز امنیتي ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر
په صداقت
باید دا هم په نظر کې وساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې له تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې امنیتي مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتي ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتي مسلې ولرې نو ستاسو امنیتي ادارې په خپله د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي اوس که په رښتینې ډول ورته وګورو نو که ملکي حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کړي. نو دا انصاف نه دی، ځکه چې تاسو پوځي ادارې به ضرور د هیواد پولې او خاوره ساتي او د خطرو مخنیوی به کوي، خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخوا واورېدل چې بهرنۍ تګلاره دوه یا څو اړخیزه وي او ځکه هم د دې جوړول مشکل او له ننګونو ډک کار وي. په خبرونه کې پوهانو وویل چې که څه هم خارجه پالیسي د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي، خو که ګټه یې ولسته ونه رسیږي نو دا کمزورې تګلاره وي. د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملي کېدل، د ملکي او جمهوري ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي. دا و نننۍ خبرونه، بلونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه پکا
جمهوریت.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
د
دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکري د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.